ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د مشال ریډیو د نن نه ساته خبرونه په دې روسته خبري غړی کې د مجید بابر د خبرونو د ویان دی ملي حامیر زاده او ټکنیکی ملګری نادری نیکی هلی او سلامونه ومني د پنځو بجو د دې خبرونه د سر موضوع د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو او د حکومت ترمنځ تاو دا بیان باندې ده د دې خبرونه په اوګدو کې به یو شمیر نور کورنی سیمې د نړیوال مطالب هم ووري خو له هر څه مخکې د پنځو بجو د خبرونو لپاره مای خپل همکاري ملیحا امیرزاده راوړم
السلام علیکم تر ټولو ول پامکړه د خبرونو سرټکو ته د مسلم لیگ نون یو مشر شاهد خاکان عباسی وزیر اعظم عمران خان د کیپټن صفدر گرفتاره لپاره په پولیسو د فشار په کیس کې تورن کړي د افغانستان د ولسی جرګې سپیکر رحمان رحمانی سره له یو لوړ پوړي پلاوی اسلام آباد ته تللی او د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې په آذربایجان تور لګولې چې د ناګورنو کاراباخ په سر جګړه کې په رهایشي سیمو کې کلسټر بمونه استعمال کړي دي د اپوزیشن مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاکان عباسی تور پورې کړی چې د ګوند سیاستوال محمد صفدر د گرفتاری لپاره په پولیسو په فشار اچولو کې د وزیر اعظم عمران خان لاس دی عباسی پرون په اسلام آباد کې خبري غونډه ته ویل د استخباراتو اداره او رینجرز واک د وزیر اعظم له امر پرته هیڅ کار نشي کولی د اکتوبر په 13 د اپوزیشن ګوندونو پاکستان جمهوریت تحریک په کراچۍ کې جلسه وکړه چې تر هغې وروسته پېشمنی مهال امنیتي سرتیرو په هوټل کې پچاپه کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف زوم محمد صفدر درونیولو تر عباسی وروسته د اطلاعاتو خبرونو د چارو وفاقي وزیر شبلی فراز بیگا خبريالانو ته ویل چې اپوزیشن د عمران خان له بریا یره لري او سیاست یې په ختمېدو دی نو څنګه دا ډول څرګندونه کوي د افغانستان د پارلمان یو لسی جرګې سپیکر رحمان رحمانی سره له یو لوړ پوړي پلاوی نن د پاکستان مرکز اسلام آباد ته رسیدلی د پاکستان د چارواکو په وینا ښاغلي رحمانی او ولس کسیزه وفد پې د صدر عارف علوی او وزیر اعظم عمران خان سره ملاقاتونه کوي او د نورو غونډو ترڅنګ په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان د تاجرانو په دوه ورځني کانفرنس کې ګډون کوي تر دې وړاندې د افغانستان د روغې جوړې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د سپتمبر په پای کې د پاکستان دوره کړې و چارواکی وای په جنوبی وزیرستان کې پزمکه کې خخ بم چاودنه کې یو پوځي زخمی شوی دی د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علی مشال ریډیو تول چې بیګا د شپې 10 بجې په مکین پش زیارت سیمه کې د بمونو شندولو پوځیانو باندې د خچاودنه شوی دی د تریکی طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د پیخي ذمہواری منلې ده د غډله داوا کوي چې په بریټ کې یې درې پوځیان وژلې دي په پیښور کې د چټک بس سرویس بی آر ټی به د اکتوبر په 24 بحال شي د بی آر ټی بسونو د انتظام ادارې ترانس پیښور پرون په یو خبر پاڼه کې د بی آر ټی ویان په حواله ویلي چې د ټولو بسونو مکمل تحقیقات د نوو آلاتو نصبولو په سړک کې د چلولو آزموینې شوي دي او د ښار اوسیدونکي به ترې د اکتوبر له 24 یو ځل بیا ګټه پورته کولی شي مخکې د بس سرویس بحالولو نیټه د اکتوبر 25 ټاکل شوې وه دغه چټک بس سرویس وروسته لا غوې ځنډول شو کله چې په 100 بسونو کې د اور لګېدو واقعات شو په خوست کې نن په یو موټر بم چاودنه کې یو کس وژل شوی او دوه ماشومان پکې زخمیان شوی د افغانستان د خوست امنیه کمانډانې ویان عادل حیدر مشال ریډیو تویل چې چاودنه د میکانیکی انسټیټیوټ سلور لارې ته نږدې شوې ده نو موري ویل یو مکناتیسي بم د وژل شوی تن په موټر کې خودل شوی عادل حیدر په خبره د پیښې پاړه د ترګرزید پولیسو پلټنې پیل کړې دي د انساني حقوقو د سر نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ پر آذربایجان تور لګولې چې د تیرې میاشتې را په دیخوا له ارمینیایي ځواکونو سره د ناګورنو کاراباخ په سر په جګړه کې په بیا بیا په رهایشي سیمو کې هغه بارودي مواد استعمال کړي چې ورباندې بندیز دي او په پراخه کچه تباهي خوروي ناګورنو کاراباخ له آذربایجان جلا شوی هغه سیمه ده چې پکې زیاتره نسلي ارمینیایي وګړي آباد دي هیومن رائټس واچ د اکتوبر په 23 په سیمه کې د تحقیقاتو پر اساس د سلورو داسې پیښو حواله ورکړې ده آذربایجان او ارمینیا دواړو خواوو د کلسټر بمونو د استعمال خبره رد کړي او پر یو بلې د کارولو تور پورې کوي د ادارې لخوا پر آذربایجان دغه وسلو د استعمال تور ترغې 100 ساته مخکې راغلي چې په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د آذربایجاني او ارمنیایي خارجه وزیرانو ترمنځ جدا جدا ملاقاتونه ټاکل شوی دي د سپتمبر 28 راهیسې د ناګورنو کاراباخ په سر جګړه کې په سلګونو کسان وژل شوی په داسې حال کې په سیمه کې د پراخ کړکیچ په اړه اندېښنې پیدا شوې چې ترکی د آذربایجان ملاتړ کوي او روس له ارمنیا سره یو پوځي معاهده لري دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبرونه در تاسو مونږه همکاري ملي حامیر زاده وړاندې کول د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي د پاکستان اپوزیشن ګوند مسلم لیگ وایي چې وزیر اعظم عمران خان د چادر او چاردیواره حرمت ته زیان رسولې، خو حکومت دا تورونه ردوي.
ملک کے وزیر اعظم نے حکم دیا کہ چادر اور چار دیواری کے تحفظ کو پامال کیا جائے.
یہ سمجھتے ہیں کہ چادر اور چار دیواری صرف مریم صفدر ہیں.
کوئٹہ کی دا پی ڈی ایم جلسہ دا پا پینز وشتم دا اکتوبر او دا غلطے دا حکومتی یویداری ویلی دی چا ترہ گرے گواخ دے دا ترہ گرے یر دا، خو دا پی ڈی ایم مشران وائی
زامیه په خپل وینا باندې دوی مستند رابطه وکړه چې بای مرشد سټیډیم درکو او اوس په دا جلسه په 15 تاریخ دا کی چوک بجا پایپ سټیډیم باندې کیږي.
د خیبر پختونخوا وکیلان د سمودی راهیسی په هړتال دی، دوی د هړتال ولې کړي؟
اصل مسله دا ده چې دی کم زموږ دیوانی قانون دی، هغه کې امینډمنټ کو، هغه امینډمنټ داسې وکړلو چې هغه وی داوا په عدالت کې نه فایل کیږي، پہلا به پرایویټ دی جرګه کیږي.
د خبرونې په اوږدو کې د پاکستان، افغانستان او قبیلی سیمو په اړه باندې راپورونه، شننې او تبصرې هم لرو. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې پیل کو د سر راپور ته ورزو. د اپوزیشن مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې په کراچۍ کې د اکتوبر په 13 تر جلسې وروسته شپې مهال له هوټل د پخوانی کیپټن محمد صفدر د گرفتارۍ لپاره پر پولیسو د فشار اچولو په قضیه کې د هیواد وزیر اعظم عمران خان ککړ دی. نوموړي پرون ماښام خبریالانو ته وویل چې د دې وجه دا ده چې د استخباراتو اداره ESI او رینجر ځواک د وزیر اعظم له امر پرته په خپل سر هیڅ کار نشي کولی. تر عباسی لږ سات وروسته د اطلاعاتو او خپرونو چارو وزیر شبلی فراز تور پورې کړ چې اپوزیشن د عمران خان د بریا ډاریږي او سیاست یې پای ته پر رسیدو ده، نو ځکه دا ډول خبرې کوي. په عین وخت کې اپوزیشن په سینټ کې هم د صفدر د نیولو په اړه د یوې پلټونکې کمیټې جوړولو غوښتنه کړې. حکومت وایي د سند صوبایي حکومت د پیښې پلټنه کوي او د پوځ مشر یې هم د تحقیقاتو امر کړی. غلام غوس له نور تفصیل سره له پی خبره.
د مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په اسلام آباد کې د اکتوبر په 28 په خبری کانفرنس کې وویل چې په کراچۍ کې د پاکستان جمهوری تحریک د جلسې وروسته د کیپټن صفدر د نیولو په سر د راپورته شوی حالاتو ذمہوار د هیواد وزیر اعظم عمران خان دی، ځکه چې په قانوني چوکاټ کې استخباراتي اداره ISI او د رینجرز ځواکونه د هیواد د وزیر اعظم د حکم تابع وي.
وفاقي ادارو نے صوبے کے سب سے بڑے پولیس افسر کو رات کے دیرے میں اغوا کیا.
وفاقی ادارو د صوبې تر ټولو لوی افسر د شپې په تیاره کې وتښتولو او د مقدمې درج کولو لپاره یې په هغه فشار واچولو. د ISI او رینجر ځواک دواړه ادارې د وزیر اعظم د حکم تابع دي. د وفاقی ادارې د وزیر اعظم د امر نه بغیر د بل چا تابعداري نه دي. هم وزیر اعظم دوی ته دا امر ورکړی چې د چادر او چاردیواری تحفظ دی پامال کړی شي.
ملک وزیر اعظم نے حکم دیا کہ چادر اور چار دیواری کے تحفظ کو پامال کیا جائے.
شاهد خاقان عباسی زیاته کړه چې دا ډیره سنجیده معامله ده او عدالتونو له هم د سند په پولیسو د غیر قانوني فشار اچولو نوټس اغستل پکار وو.
صوبے کی اتھارٹی کو چیلنج کیا گیا، صوبے کے افسران کو اغوا کیا گیا.
د صوبے واک چیلنج کول او افسران اغوا کول معمولی خبره نه ده. وزیر اعظم لبا د دې جواب ورکول وی. وزیر اعظم چې د خپل عہدې کوم حلف پورته کړی وو نو هغه دی ولولي، نه یوازې خپل حلف یې مات کړی بلکې افسرانو ته یې هم د خپل حلف یا سوګند د ماتولو امر ورکړی. د صوبې او وفاق د ادارو ترمنځ یو تصادم دی او پوس پکې هم ملوث کړی شوی دی، نو فیصله به څوک کوي؟
فوج کو ملوث کر دیا گیا ہے، یہ فیصلے کون کرے گا؟
خو بلې خوا ته بیا د شاهد خاقان عباسی د دغه سرګندونو سمدستي وروستو د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی پراس په خبری کانفرنس کې د سند په پولیسو د فشار اچولو په معامله ډیری خبرې ونه کړې، خو هغه د مخالف ګوندونو د احتجاجي تحریک په لړ کې وویل چې حزب اختلاف په هیواد کې د بې یقینۍ او بې ثباتۍ د خورولو هڅه کوي او د عمران خان د حکومت د کامیابۍ نه په یره کې دي.
یہ سمجھتے ہیں کہ چادر اور چار دیواری صرف مریم
دوی یوازې د مریم صفدر په اخلا د چادر او چار دیواری د حرمت خبره کوي. آیا د دوی نه هغه وخت هیر دی چې په ماډل ټاون کې په حامله ښځو ډزې کړې وې؟ هغه وخت د چادر او چار دیواری تحفظ چیری وو؟ دا مهال په پاکستان کې معیشت په خلوري روان دی، خو ستاسو د دې سیاسي ډرامې مقصد دا دی چې که د تحریک انصاف حکومت یا عمران خان کامیاب شو نو ستاسو سیاست به د همیشه لپاره ختم شي.
عمران خان اگر کامیاب هو گیا تو آپ کی سیاست تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی.
په عین حال کې د پاکستان په سینیټ کې هم تیر ورځ د حزبی اختلاف لخوا د مخالف ګوندونو مشر راجا ظفرالحق د یو قرارداد په وړاندې کولو سره غوښتنه کړې ده چې په سند کې په پولیسو د فشار اچولو لپاره دی د سینیټ په غړو مشتمله یو کمیټې جوړه کړي شي. د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف سینیټرانو په دې وجه د سینیټ د کمیټې د جوړولو مخالفت وکړو چې د سند د صوبایي وزیرانو یو کمیټې د دغه واقعیاتو د پلټنو لپاره جوړه شوې ده او د پوز مشر هم د پلټنو امر ورکړی. په سینیټ کې په دغه اړه د تود بحث وروستو د دغه معاملاتو د پلټنو لپاره د کمیټې جوړولو خبره د سینیټ د قانون کمیټې ته وسپارل شوه.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
روشانه مستقبل
په لسنیمو بجو،
د کرشې پر غاړه
په دو لسنیمو بجو،
سندری جادوګری
په یو نیمه بجا،
روغتیا او درملنه
په دو نیمو بجو،
پام کوا
په درې نیمو بجو،
د مشال ریډیو مجله
په سلورو بجو،
سروي
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال لري ته وګی د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یو بل موضوع تر راګرځوم. د خبرونې په دې برخه کې ورجو کوټه ته په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد ادارې نېشنل کاونټر ټیرریزم اتارټي نیکټا لوري ویل شوی چې په کوټه او پیښور کې د ترهګرۍ د پیښو امکان دی. رګج تحریک طالبان پاکستان په دغو خارونو کې د ترهګرۍ منصوبه جوړه کړې. بل لور ته پی ډی ایم ویلي چې دغه رول ګواښونه نه ویریږي او په 25 د اکتوبر به په کوټه کې جلسه کوي. نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین ډاکه.
په پاکستان کې د ترګری ضد ادارې نېشنل کاونټر ټیرریزم اتارټي نیکټا للوري د اکتوبر په 2 نیټه په جاري سوي یو رپورټ کې ویل شوی دی چې د تحریک طالبان پاکستان للوري په کوټه او پېښور کې د ترګری د پیښو د رامنځته کېدو خطر اوسمسته. نیکټا د حکومت څخه په کوټه او پېښور کې د سختو امنیتي ګامونو د پورته کولو غوښتنه کړې ده. د نیکټا للوري د رپورټ په داسې وخت کې ورکول شوی دی چې د اکتوبر په 25 نیټه د ازب اختلاف د ګوندونو د اتحادیې پی ډی ایم لوري په کوټه کې جلسه اعلان شوی ده. د نیکټا پر دې رپورټ باندې د ازب اختلاف لخوا ویل شوی دی چې دوی د دغه ډول دمکیانو څخه نه بیریږي ځکه چې د ولس د ځان او مال حفاظت کول د حکومت ذمہ‌داري ده. په دې ترڅ کې تیر ماښام د پی ډی ایم د صوبایي مشرانو یو غونډه په کوټه کې وشوه. وروسته یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت د پیپلز ګوند صوبایي مشر اجی علي مدد جته کول چې کله هم د حکومت په ضد په تیر وختو کې تحریکونه پیل شوي وو نو هغه وخت هم دغه ډول دم کیانی وہ مخترہ غلوے
تھریٹ جو ہے نا یہ ماضی کے حصہ ہے ہمیشہ اس طرح کے جب بھی
د پیپلز ګوند بلوچستان صدر اجی علی مدد جته کوي چې ترټ یا دمکیانی د تیرو وختو برخه ده. همیش چې دلته د حکومت په ضد تحریکونه پیل کیږي نو دغه ډول افواوی یا ګنګوسې خپریږي، خو د ریاست ذمېداري ده چې هغه د ولس تحفظ وکړي ځکه چې ریاست چې کومو ادارو ته تنخواوې ورکوي په کار دی چې هغه خپله ذمواري پوره کړي. په یاد شوې غونډه کې پریکړه شوې ده چې د پی ډی ایم له لوري به د 25 اکتوبر جلسه اوس دا کی چوک پر ځای د کوټ په ایوب سټیډیم کې کیږي. په دې ترڅ کې د غونډې برخوال او د اومی نېشنل ګوند مرکزی جوائنټ سیکرټري رشید خان ناصر و مشال ډیډو ته وویل چې دوی لا لمخه ډیپټي کمشنر کوټ ته د جلسې لپاره د ایوب سټیډیم غوښتنه کړې و.
چې نن په خپل د انتظامی رابطه وسوله چې دلته په شار کې ټریفیک ګډوډ سي ډیر بدل وي په روډ باندې جلسه ده. دوی ورځې په شار ټریفیک ډیسټرب وي لیازه کته غواړي موږ په ایوب سټیډیم کې اجازه درکو. موږ ټول موږ غواړو د ایوب سټیډیم غوښتي نو بدل د انتظامی اسلامیه په خپل وینا باندې دوی مستند رابطه وکړه چې بای مرسی سټیډیم درکو او اوس په دا جلسه په 15 تاریخ د اکی چوک بجا پایپ سټیډیم باندې کیږي.
د دې څخه لمخه د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزیا لانګو وی و خبري کانفرنس ته په کوټه کې وینا کړې او ویل دي چې د پی ڈی ایم لوري د اکتوبر په 15 نیټه چې کومه جلسه په کوټه کې کیږي دغه د حفاظت لپاره به ټول انتظامات ترسره شي، ځکه چې د ده په وینا صوبایي حکومت د جلسې په لار کې هیڅ ډول خنډ اچول نه غواړي.
امنی جلسه گاه سمیت راستو کې سب کې جو هماري ذمہ داری بنتی ہے.
د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزیا لانګو وایي چې د جلسې پر مهال د سکیورټي لپاره او ټولو ادارو ته ول سوي دي چې هغه د ټولو ګامونو پورته کړي او چې کوم سیاسي مشران د سړک د لارې په جلسه کې د ګډون لپاره وکټ ترازي هغه ته به ډیپټي کمشنران سکیورټي ورکوي. پر دې سربیره د پی ډی ایم وزای مشران ته ویل سوي دي که دوی نور سکیورټي غواړي نو هم حکومت ورته چمتو دی. د وی پښتنې په جواب کې شاغل لانګو زیاته کړه چې د جلسګا ترڅنګ د جلسګا په لور تلونکي ټول لارو باندې به د سکیورټي ټینګ انتظامات وسی. بل لور ته د پی ډی ایم د مشرانو او بلوچستان ته د راتګ لړۍ به د نن څخه پیل شي. د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن به نن د سړک د لارې د سکر څخه وکلا ته راځي او سبا به وکټ ته رسیږي. دغه ډول به د مسلم لیگ نون مرستیاله مشره میرمن مریم نواز د شنبه په ورځ د لاهور څخه په جهاز کې وکټ تر رسیدي. امکان دي چې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو به د اتوار په سهار وختي کې وکټ تر ورسیږي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدئ، لوستئ او لیدلی شئ.
د بلوچستان حکومت د سکولونو او کالجونو لنجونو سره د مالی مرستو په خاطر میاشتنی وظیفې یا پیسې اعلان کړي. د حکومت په وینا د دې ګام مخه د زده کړو دوام ته د نجونو هڅول دي. ځینو میندو پلرونو د حکومتي اقدام ستاینه کړې خو ځینې نور بیا د زیاتو پیسو غوښتنه کوي. موضوع احمد شاه اعظمي روښانه کړي.
د بلوچستان حکومت اعلان کړی چې له شپږم ټولګي څخه به تر دولسم ټولګي پورې زده کړې ترلاسه کوونکو نجونو سره مالی مرستې کوي. د بلوچستان د خزانې سیکرټري نورالحق بلوز د اکتوبر پر 22 مشال رادیو ته وویل چې له شپږم ټولګي څخه تر اتم ټولګي پورې لنجونو زده کوونکو سره به د میاشتې پر سر 1500 روپۍ، د نهم او لسم ټولګي له زده کوونکو سره به د میاشتې پر سر 800 روپۍ او د یولسم او دولسم ټولګي له زده کوونکو سره به د میاشتې پر سر 1000 روپۍ مرسته کوي. نوموړي زیاته کړه چې د دې کار لپاره د کال پر سر 1.2 روپۍ په پلان کې نیولي چې د سرکاري میډل، های سکول او کالج ټول نجونو زده کوونکو ته ورکول کیږي چې شمیر یې شاوخوا 1,00,000 دی. نوموړي وایي چې د دې ګام تر شا یې مقصد ښځینه زده کوونکي د زده کړو جاري ساتلو ته هڅول دي، ځکه د ده په وینا هلته له پرایمري سکول څخه میډل ته، له میډل سکول څخه های ته او له های څخه بیا کالج ته د نجونو زده کوونکو د تعلیم جاري ساتلو رجحان اغیزمن شوی دی. یو خوا به د تعلیم جاری ساتلو شرح ښه شي او بل خوا به معیار پر مخ لاړ شي. موږ به هر شپږ میاشتې وروسته دا باوري کوو چې ماشومه تعلیم جاری وساتي او نورو کلاسونو ته پرمختګ کوي.
نورالحق بلوز زیاتوي چې دوی دمګړی پر یو پلان کار کوي چې دغه پیسې څنګه د موبایل سیم کارت له لارې نجونو زده کوونکو ته ورسول سي. نو له هغه وروسته به د مرستو دا لړۍ پیل کړي. هغه زیاته کړه چې اوس مهال د مرستې د دوو یا درو کلونو لپاره په پلان کې نیولی خو هیله مند دي چې دا نور هم دوام ومومي. بلخه د بلوچستان د تعلیم سیکرټري شیرخان بازی وایي چې له دوی سره په دې کار کې هیڅ مشوره نه ده سوي، خو د په وینا بیا به هم د دې اقدام د نجونو زده کوونکو پر تعلیم او د تعلیم پر نتایجو مثبت اغیز ولویږي.
بچان چې داخل سی په پرایمری سیکشن کې هغه د یو کال دوه کال بعد برته تقریبا یو غټ تعداد چې 10% 15% برته سکول پریږدي، هغه وجه دا ده چې بلوچستان خو ډیر غریب یو فیډریټینګ یونټ دی، او په بلوچستان کې دننه بیا داسې لري علاقې دي چې چیرې هلته د لس شل کاله جنګ جدل او انسرجنسي وي. نو بیا دا کووډ چې رالی، کووډ خو بیا نور د دې سوشیو اکانومیک تباهي وکړه. نو د دې وجه دغه ډراپ آؤټس موږ ډیر زیات په تیزی سره روان دی، کدا وظیفې را شروع شي دا ډراپ آؤټ به رکاو شي.
نوموړي زیاتوي چې بلخوا په بلوچستان کې لس لکه ماشومان له سکولونو بهر دي، نو په دې اقدام سره به نوي ماشومان هم د سکولونو خواته راغب سي. د بلوچستان په خانوزی سیمه کې د اتم ټولګي د ویز د کوونکو انجلۍ مور رفعت کاکړ وای د حکومت لخوا د مرستو اعلان به د دوی ځینې ستونزې ورهوارې کړي.
د حکومت له طرفه سرکاري شونځ کې د ماشومانو د پاره 1500 یا 1100 میاشتنۍ زما په خیال ډیر ښه اقدام دی. کم از کم د ماشومانو د مور پلار د پاره دا غټ سہولت دی. د موټر یا د سوزکی کرایه ادا کولو کې کومک دی.
خو د پښین په بلوچستان سیمه کې د دروز د کوونکو جنو پلار خلیل الرحمن بیا وای چې د ګرانۍ په روان دور کې د مرستې دا پیسې ډیری لږ دي.
دا د حکومت بلوچستان ډیر ښه اقدام دی، لیکن چونکه مهنگائی دونه ډیر ده، کدا پیسې څه زیات سي نو بیا به د یو کښنی یو کار بم پوسی او د کښنی اوسلاب ځای بم پوسی.
د بلوچستان د تعلیم څانګې معلومات سره سم په ټوله صوبه کې دا مهال 4909 سرکاري سکولونه سته چې 6000 هلکان او 4000 نجونې زده کړې پکې کوي. پر دې سربیره 2240 شخصي سکولونه هم سته چې 15100 زده کوونکي درس پکې وایي. بلخوا په دې صوبه کې 9 سرکاري او 9 شخصي یا پرایویټ کالجونه هم سته.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شي.
مشال ریډیو ته وګي په خیبر پښتونخوا کې وکیلانو خپل کاربندیز دروانی میاشت تر 28 غزولې دي. دوی پرون مشال ریډیو ته ویل چې حکومت یو وختونو ته پام نه کوي. وکیلانو غواخ کړي چې حکومت د دیوانی مقدمو په ضابطو کې بدلونونه واپس نکړل نو په سړکونو به احتجاج تاړ شي. د مقدمو لپاره کچورو او عدالتونو ته ورغلي کسان وای د وکیلانو کاربندیز له وجې وخت او پیسې ضایع کیږي. د خیبر پښتونخوا د قانوني چارو وزیر وای له وکیلانو سره یې خبرې کړې دي او پر یو شمېر موضوعات ورسره نتیجه تر رسیدلی. شبیر احمد جان لپی خبره تفصیل راکړي.
د وکیلانو د اتحادی یو پخوانی صدر تیمور علی خان مشال لیډو ته د هړتال دغدولو او د دې نوې بدلونونو پاړوای چې دا ډول بدلونونه کړی دي چې عام ولس ته په عدالت کې مقدمه کول ډیر ګران کړی دي.
اصل مسله دا ده چې دی کم زموږ دیوانی قانون دی، هغه کې امندمنټ کو هغه امندمنټ داسې وکړلو چې هغه وایي داوا په عدالت کې نه فایل کیږي، پہلا به پرایویټلی جرګه کیږي، اوس هغه په فورسونو باندې کوي، هغه په پولیس باندې کوي، هغه په پرایویټ خلکو باندې کوي. هغه جرګو نه پس چې کله جرګه وارد ورکی نو دلته به کیس فایل کیږي. دویمه خبره دا ده چې دی قانون دا جوړ کو چې تاسو به ار یو شی چې دی لکه داوا چې کوي هغه کې څومره درخواستونه دي دا به بل بل تاسو ورکوي بل بل داوي. نو اوس که یو کیس مونږ په 10000 کې کول نو اوس هغه کیس خلکو له مونږ په 30000 کو، ولې چې درې فایلونه جوړ شو درې عدالتونو کې بچلی. درې مداله چې دی ویل چې شهادت به آؤټ سورس شي، لکه په کمیشن باندې به چا په اجره کې کیږي چا په دفتر کې کیږي. دی کې سکیورټی رسک ډیر زیات دی. تاسو پته را زموږ د سیمه حالات داسې نه دي پنجاب پرنګ چې زموږ په بدلته شهادتو کې جنگ وشي. مونږ د دې حق له دا هرڅال پهلم کړو دی مونږ سره څه خبرې هم نه لې. بیا چې کله بار کونسل ختم شو دی یو دم ګورنمنت چې دی هغه کې حد درمي بیا شروع کړ چې موږ دا قانون لاګو کوو. موږ دا هړتال کو موږ غیلا او الټیمیټم ورکړو اوس پرون میټینګ شو او ګورنمنت پکې سہل ځلې ونه کړلې نو اوس د موږ 27 پورې هړتال دی.
بلخوا کسان د چا چې په بیلبل عدالتونو کې مقدمه روان دي هغه د وکیلانو د دې هړتالونو لوجې سخت اندېښمن دي او وایي چې دا وخت سره سره د دې مالی ستونزې هم سیوا کیږي او مقدمه هم زر نه فیصله کیږي.
ولې دا پوښتنه مو چې کله دا وکیل تیمور علی خان نو پوښتله نو دوی دریس خپل کړو چې ردوی هړتال هم د عام اولس لپاره دی نه چې د خپل ځان لپاره. د دوی په وینا نوی قانون کې دوی ته ګټه ډیره او د اولس تاوان زیات دی.
قانون صورت کے بعد مختلف عدالتوں سے نقصان دے وکیل کو پیشی کی منگ تک میرا فائدہ نا منگ عوام خلق
دا خیبر پختونخوا د قانون او پارلیمانی چارو وزیر بیرسٹر سلطان محمد خان نه پختنه وکړه. نو دوی مشال لیډو ته ویل چې په ډیرو خبرو دوی دغه وکیلانو سره سلا شوی دی او ډیر لږې خبرې پاتري او زر به د خبرو تر د لارې دا کشاله هوار کړي.
اوکرل داغه خو یو خبره ضروري ده. داغه مقصد څه ده؟ داغه مقصد عمده او چې هر سړی چې کوم دی هر بني ادم هغه پاکستان کې دا خبره کوي چې را ما کیس چې دی غړی دی په وخت کې دې مقصد عمده او چې په دې کې د مطلب افغانۍ پیدا شي عوام ته او ټایم دې کم شي. لکه جنن یو سړی کې چې نو هغه په تلوي خلاله تقریبا اوریج دی هغه تلوي خلاله په ځای کې څه بل سپریم کورټ مو ویږي. داغه پر حکومت خپل ذمہ داری پورا کړ. هغه باندې ډېر لوی کار او ریسرچ او دا نه پسند امندمنټ دا و بیا وکلا صاحبانو په لګي اعتراضات را لید. نو مون خورته انده وې چې تاسو مون سره خیر دي کینې که عوامي دغه په دې کې څه وی ډېر دا وی لپاره څه نقصان دی دغه کې نو ډېر په کولو هغه باندې ورسره مونږ کې نه تاسو او د بار کونسل سره مونږ را پېدا کیو اډوکیټ جنرال دا سټیټ بار کونسل چیرمن وی هغه په دې کې انوالو هغه سره زما دغه شی مونږ سره را پېدا کیو ان شاء الله روز دوه ته
کسان پکچرو کی بیلا بیل مقدمے دا ڈیر وختون روانی دی وائی چی دا وکیلانو دے ہڑتالونو سخت تنگ کڑی دی. یوس پینگیری حضرت شیر چی دا پینزو کال را سے دزما کے دا قبضے قضیہ روانہ دا مشال لیڈو دا وائی
کیس ہم کلا لاندی جی کلا پازی کلا لاندی جی کلا دا پینزو ججانو سر راغ دلتا می وکیلان پازا بھائی کلا دا وکیلانو چوٹیانے کلا دا ججانو چوٹیانے نو منگا چالا لا شما تا خویا دسی دا غو غیق زلت اٹکی مزدوری ہو کما بچولا سلورا نی ہو گا تم ماس را دلاری کرائی نی نو زس پیٹی بن نو کرائی خو منی چیز بار وغزم او رازم دا خدای مسلمانانو اقدار تا جی حق ملو شی.
دا پامل دا چه تیر کال 2019 کې دا خیبر پختونخوا حکومت په دیوانی قانون یا سول پروسیجر کوډ کې ځنې بدلونونه اعلان کړي وو چې پر د صوبې ټولو وکیلانو تر درې هفتو په ټولو صوبه کې هړتال اعلان کړي وو. ولې د حکومت لخوا دا ډاډ ورستو دا هړتال ختم کړی شو. خو ولې وکیلان وایي چې حکومت نه هغه خپل خبره منله او نه هغه ترامیم واپس واغستل. نو ځکه دوی دا هړتال تر 20 منټې وغځاوه او که دې نه پسې خبرې هم نه منلې نو یا به په سړکونو روزي یا به نوې کړنلاره وټاکي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د یو وړې د مینا پس واپس راځو.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورا کوي.
اوہو راو بس سمارٹ موبائل.
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور ولا گوا
او می لگا ولو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا
مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی که تاسو غواړئ اوریدونکو چې دا خبرونه ستاسو د خواهش او ستاسو د خوښې مطابق شي د مشال ریډیو د خبرونو په اړه باندې موږ ته وړاندیزونه راولېږئ. موږ ته په فیسبوک، انسټاګرام، د دې تر څنګ په ټلیفون باندې موږ ته پیغامونه رالېږلی شئ، تفصیلي پیغامونه راولېږئ او په هغې کې خپل وړاندیزونه، تجویزونه، هغه موضوعات چې کوم د مشال ریډیو د سپو د لارې تاسو نه شئ اوریدی او تاسو غواړئ چې ستاسو په سیمو کې داسې موضوعات دي چې په هغې باندې زموږ همکاران راپورونه نننې تبصری برابرولې شي د کارپوهانو سره خبرې کولې شي او د ترڅنګ ونی د خبرونه برابرولې شي تاسو کولې شي موږ ته د هغې په اړه باندې معلومات راکړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی پیښور کې او پنځمې بجې کېدونکې د خبرونو لنډیز د مریح امیر صدر.
د اپوزیشن مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی تور پورې کړی چې د ګوند سیاستوال محمد صفدر د گرفتارۍ لپاره په پولیسو په فشار اچولو کې د وزیر اعظم عمران خان لاس دی. عباسی پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویل د استخباراتو اداره او رینجرز واک د وزیر اعظم له امر پرته هیڅ کار نشي کولی. تر عباسی وروسته د اطلاعاتو خبرونو چارو وفاقي وزیر شبلی فراز بیګا خبری اعلان ته ویل چې اپوزیشن عمران خان له بریا یې یره لري او سیاست یې په ختمېدو دی نو ځکه دا ډول څرګندونه کوي. د افغانستان پارلمان یو لسی د سپیکر رحمان رحمانی سره له ولور پوری پلاوی نن د پاکستان مرکز اسلام آباد ته تللی او د پاکستان د قومي اسمبلی له سپیکر اسد قیصر سره ملاقات کړي. د پاکستان یو چارواکو په وینا خغلی رحمانی وقف پی د صدر عارف علوی وزیر اعظم عمران خان سره ملاقاتونه کوي او د نورو غونډو ترڅنګ په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان د تاجرانو په دورځنی کانفرنس کې ګډون کوي. چارواکي وایي په جنوبی وزیرستان کې پزمکه کې خخبام چاودنه کې یو فوزي زخمی شوی. د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي مشال ریډیو ته ویل چې بیګا د شپې لس بجې په مکین پش سیارت سیمه کې د بمونو شنډولو پوځیانو باندې دغه چاودنه شوي. د تحریک طالبان پاکستان میان محمد خراسانی د پیښې ذمہواري منلې. په پیښور کې د چټک بس سرویس بی آر ټي په د اکتوبر په 24مه بیا بحال شي. د بی آر ټي بسونو د انتظام ادارې ټرانس پیښور پرون په خبر پاڼه کې د بی آر ټي ویان په حواله ویلي چې د ټولو بسونو مکمل تحقیقات د نوو آلاتو نصبولو په سړک کې د چلولو ازموینې شوي دي. په خوست کې نن په یو موټر بم چاودنه کې یو کس وژل شوی او دوه ماشومان پکې زخمیان شوي. د خوست امنیه قوماندانې ویان عادل هدر مشال ویډیو ته ویل چې چاودنه د میکانیکي انسټیټیوټ څلور لارې ته نږدې شوې. نوموړي ویل د پیښې پلټنې پیل شوې. او د انساني حقوقو د سر نړیوال ادارې په آذربایجان تور لګولې چې د تیرې میاشتې را په دې خوا له ارمینیایي ځواکونو سره د نارګورنو کراباخ په سر په جګړه کې په بیا بیا په رهایشي سیمو کې هغه بارودي مواد استعمال کړي چې ورباندې بندیز دی. هیومن رائټس واچ د اکتوبر په 23مه په سیمه کې د تحقیقاتو پر اساس د څلورو داسې پیښو حواله ورکړې ده. آذربایجان او ارمینیا دواړو خو د کلسټر بمونو د استعمال خبره رد کړې.
د خبرونو لنډیز موضوع ملي حامد زاده نوریدو او تاسو په پام یو نړیواله موضوع تر راغړم. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د دې هیواد پر اتلونکو ولسمشر دوه انتخاباتو کې د غسیال او پخوانی مرشتيال ولسمشر جو بایدن د اکتوبر په 22مه اخیری مناظره وکړه. دواړو مشرانو په مناظره کې پر کورونا وایرس، ملي امنیت، نسلی ستونزو، د انتخاباتو پر امنیت، چین، شمالي کوریا، مهاجرت، د موسمیاتي بدلون او توانایي او اقتصاد هم خبرې وکړي. نور تفصيل لګولای زاو.
امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ او پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن بیګا په آخري مناظره کې پر داسې وخت له یو بل سره تود بحث وکړ چې د نومبر د 3مې ولسمشرزو انتخاباتو ته له دوه اونو کم وخت پاتې دي. دواړو انتخاباتي سیالانو تر یو نیم ساعت په ټلویزیون له یو بل سره دلیلونه وویل، خو دا مناظره د لومړي بې نظمه بحث پرتله خورا روانه وه، ځکه چې دا ځل پکې یو قاعده وه. د ټینیسی په نیشویل کې د ټرمپ او بایدن مناظره د تیرې میاشتې زیاته منظم موا. ولسمشر ټرمپ په خپل سیال چغې نه وهلی، بلکې د خبرو پر مهال یې د جو په نامه مخاطب کولو، خو دواړو پر یو بل د درغلیو تورونه ولګول او د کرونا وایرس په وړاندې د مبارزې په اړه یې پر یو بل نیوکې وکړې. د کرونا وایرس جهانی وبا د مناظرې لومړی موضوع وه او ټرمپ د ناروغۍ کنټرولولو په موخه د خپلو اقداماتو دفاع وکړه.
هغه څه چې زه غواړم یو ډېر ښه روغتیايي پاملرنه ده، خورا ډېر غوره. موږ به تل د خلکو ساتنه وکړو، نو ځکه زه به اوباما کیر ختموم او د دې پر ځای به نوې او ښکلی روغتیايي پاملرنه راشي. ډیموکراټان به دا وکړي ځکه چې دوی سخت فشار لاندې دي او ممکنه ده چې په هغه وخت کې زموږ په ایوان کې اکثریت وي. زما په فکر موږ به ایوان وګټو. سمه ده، تاسو به وګورئ. زه فکر کوم چې موږ به ایوان وګټو.
ټرمپ هم داراس د کاروبارونو د بیا پرانستو او اقتصاد اژغورنې غږ وکړ، خو بایدن په ځواب کې ویل چې اوس مهال چې جهانی وبا د خپرېدو په حال کې ده، ټرمپ د کووېډ 19 ناروغۍ له وجې په ژمي کې د مړینو مخنیوي هیڅ پلان نه لري.
I don't look at this in terms of the way he does.
زدا په هغه تناظر کې نه ګورم چې هغه یوه شنه ریاستونه او سره ریاستونه د ټول امریکا دی او هغه ریاستونه ته وګورئ چې پکې د کرونا وایرس زیات شوې دي. هغه سره ریاستونه دي، دا هغه ځایونه دي چېرته چې د پام وړ په حساب شوی، خو دوی ټول امریکایان دي.
پا
په مناظره کې د ولسمشری دواړو نوماندانو پر ملي امنیت، نسلی ستونزو، د انتخاباتو پر امنیت، چین، شمالي کوریا، مهاجرت، موسمیاتی بدلون او توانایی او اقتصاد هم وغږیدل.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې اونیز پروګرامونه،
روشانه مستقبل
په لسنیمو بجو،
د کرښې پر غاړه
په دو لسنیمو بجو،
سندرې جادوګرې
په یو نیمه بجا،
روغتیا او درملنه
په دو نیمو بجو،
پام کوه
په درې نیمو بجو،
د مشال رادیوي مجله
په سلورو بجو،
سروې
په سلور نیمو بجو.
اس مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو، سکم دو میاشت مخکې د پاکستان ولسمشر مشر د یو فرمان یا اډینس لاري د سند او بلوچستان په ساحلي سیمو کې په ځینو ټاپوګانو کې د پرمختیایي کارونو او خارونو جوړولو لپاره د یو وفاقي ادارې جوړولو اعلان وکړ. د سند حکومت او صوبایي سملای دا کار غندلې او فرمان یې د صوبې د ځمکې د اخیستو په معنی بللې. حکومت وایي پر دې ټاپوګانو د پرمختیایي کارونو سره به د خلکو اقتصاد خشي خوځایي کبنیونکي او صوبایي حکومتي چارواکي پر دې خبره باور نه لري. ځای خبریالان وایي دا ټاپوګان د سندیانو لپاره د ځمکنیو حدود یو حساس مسله ده. بشیر غواخ د نور تفصیل سره.
د سند صوبایي اسمبلی د یو قرارداد په منځورولو سره د پاکستان تحریک انصاف وفاقي حکومت هغه پریکړه او صدرتي فرمان غندلې چې لمخې د سند پر دوو ټاپوګانو بونډال او ډینګي د پرمختیایي کارونو پیلول غواړي. د سند اسمبلی د اکتوبر په 18 په قرارداد کې ویل چې دا ټاپوګان د صوبي ملکیت دی، نو ځکه یې باید صوبایي حکومت وفاق ته پرې نږدي. د سند وزیر اعلی مراد علي شاه د دې قرارداد هرکلی وکړ او ویل چې د عین تر مخه کم ټاپو چې د صوبې د ځمکني حدودو په 12 نارټیکل میله کې واقع وي هغه د وفاق ملکیت نه وي. نوموړی له وفاقي حکومت وغوښتل چې دا صدرتي فرمان دی واپس واخلي.
ماته وایي ولې پریشانه کیږي، ټاپوګان خو اسلام آباد ته نه وړو، ته خو یې یو سا پتا کې دومره همت شته؟ یو انچ ځمکه خو ته یو سا، دا ټاپوګان زموږ دي، د سندیانو دی، زه یې نشم درته پریښودلی. بیا ما ته وای خبرې به وکړو، زه تاسو سره په دې اړه هیڅ خبرې نه کوم تر څو چې دا صدارتي فرمان واپس نه وي اخیستل شوی. په دې معامله هیڅ خبره نشي کېدلی.
د پاکستان ولسمشر عارف علوی د اگست په 13 په یو صدارتي فرمان کې د ټاپوګانو د پرمختیایي ادارې جوړولو حکم وکړ. په دې حکم کې راغلی چې دا وفاقي اداره به د ملک دننه په بلوچستان او سند صوبو کې د ټاپوګانو پرمختیایي چارې سمبالي. په دې چارو کې د کارګوټو جوړول شامل دي. د بلوچستان عوامي پارټي په مشرۍ صوبایي حکومت د تحریک انصاف سره اتحاد لري، نو ځکه د دې صدارتي فرمان هرکلی کړی دی. خو هلته اپوزیشن ګوندونو یې په مخالفت کې ویلي چې د اکتوبر په 15 په کوټه کې پلان شوی د اپوزیشن ګوندونو په جلسه کې به په دې اړه خبرې وکړي. خو حکومت دریز لري چې پر ټاپوګانو د ترقیتی کار سره به پانګونه زیاته شي. په سند کې د تحریک انصاف یو مشر او د صوبایي اسمبلی غړي حلیم عادل شیخ د اکتوبر په 20 په کراچۍ کې خبرلان ته وویل وفاق د صوبایي ځمکو ترلاسه کول نه بلکې د پرمختیایي کارونو کول غواړي.
ترقیاتی کارونه روان دي، یو روپۍ هم له سند صوبې نه وځي. هر سرمایه کاری چې کیږي سندیانو ته فائده ده، نوکری به هم د سند وي او اقتصادي ګټه هم. وفاق ته به درآمدات هم نه ځي، نو ولې باید مخالفت وشي؟ هسې د سند حکومت لګیا دی خلک بې لارې کوي.
خود سند په ټاپوګانو د کار د اعلان پر سر د پاکستان تحریک انصاف او وفاقي حکومت ته د سیاسي مخالفت سربیره د ځایي کبنیونکو احتجاج هم ورتر غاړه دی. د ټولې صوبې د کبنیونکو کاروباریانو اتحادي د اکتوبر په 14 مظاهره وکړه. ویل چې بونډال او ډینګي ټاپوګانو تعمیراتي کار به لکونه کبنیونکي بیروزګاره کړي. خبریال امیر ګورولو چې د بندال او ډینګي په ټاپوګانو کې د اوسیدونکو خلکو پر ژوند ګڼ ویډیو ریپورټونه جوړ کړي دي، وایي د وفاقي حکومت تر اعلان وروسته کبنیونکو او ځایي اوسیدونکو پر صوبایي حکومت فشار ډېر کړی چې د دوی دندې او د هستوګنې ځایونه خوندي کړي. هغه د اکتوبر په 20 مشال ریډیو ته وویل ځایی اوسیدونکي د وفاق د اعلان ته د صوبې کنټرولولو په توګه ګوري.
سند صوبې کې جو زمینی حدود ہے اس کے اندر
یہ دیوے دا ٹاپوگان د سن پز مکھنے حدود کی دی لے کراچی خار اورتا چ د پاس یو گھنٹہ لار دا دل تہ خلکو دا خبر نی ولی چ د صوبی دا س یو برخه یا نقشہ د یو صدرتی فرمان لار نشی بدلی دے عام خلک چ زما اور سره خبری شوی وای چ دا خوبا سبا وفاقی حکومت د سن دی و بلا ضلع هم یاد کړي چ د صوبی حکومت ل رضا پرته دی پکې دا کار روشیا واغ دی وشي عام خلک د ترقیتی کرنو په وادو هیڅ باور نه لري دل تہ د بانو فرمونه دی او د کبنیونکو کاروبار دی عام خلک وای چې نه پر دې ټاپوګان د صوبی او نه هم د وفاق لخوا کارمنی ځکه چې د دوی په نظر دا د دوی روایتي اقتصاد لمنځوړي دوی وای دا ټاپوګان چې څنګه دی هم داسې دی پر خودل شي
کو نه چھڑا جائے یہ جیسے ہیں ان کو رہنے دیا جائے
د جولای په میاشت کې د سند صوبایي حکومت وفاقي حکومت ته په یو خط کې لیکلي وو چې په زینو ټاپوګانو کې پرمختیایي کار کې د لشي خود سند وزیر اعلی مراد علی شاه د اکتوبر په 28مه په صوبایي اسمبلی کې ویل دا لیک غلط تعبیر شوی او وفاق ته هیڅ کله د ټاپوګانو ملکیت او د کار واک نه دی ورکړی نوموړی په دې اړه زیاته کړه چې که څوک نور شک لري دی کولی شي د وفاق او صوبی ترمنځ ټول رسمي لیکونه رسنیو ته وړاندې کړي په همدې حال کې د ټاپوګانو پر مسله د راپورته شوي جنجال لامله د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اټارنی جنرال سره د قانوني لارو چارو په اړه خبرې کړې دي ایکسپریس ټریبیون ورسپانې لیکلي چې عمران خان د اکتوبر په 28مه په اسلام آباد کې تر دې ملاقات وروسته ویلي چې دا کشاله باید د سند صوبایي حکومت سره په هماهنګۍ حل شي
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
تاسو مشال ریډیو ته وګی په خیبر پختونخوا کې یو شمیر لوبغاړي وایي د مشک یا پریکټس لپاره د لویو مرکزونو د لوب مرکزونو ته په تګ راتګ کې مشکلات لري دوی د اکتوبر په 28مه مشال ریډیو ته ویل وار لمخه یې لګښتونه زیات دي او د مالي ستونزو له کبله د لوبو اړین سامان هم نشي اخیستای د صوبې د لوبو د چارو ادارې چارواکي د خدینه لوبغاړو د مشکلاتو هواره ډاډ ورکوي ملیحه امیرزاده د موضوع ته کتنه کړې
په خیبر پښتونخوا کې جنکه لوبغاړي وای د لوبو لپاره د تګ راتګ خرچې له وسه بهر دي په پیښور کې د ټینس لوبغاړي اورنج آسیا وای دروازه په سلګونه روپۍ خرچ کیږي چې د لکوره د مشک لپاره سپورتس کمپلیکس ته لاړ شي د حکومت ګیلمنه ده چې د دوی د مسلو درد نخوري
زه نمبر 1 درته دا خبره کوم چې زه 10 ایئرز ته ټینس کوم 95% وومن ټینس پر خو دو صد وځي موږ نه شو پور کوله موږ د ګاډي کرایه ورکو ز دخل کو زیات داسي کورونه وی چاته بس نه زی چې نارمل لوکل ټرمپ نه کسی کنه ترانسپورټ کینو هغه ته وین نه یو چې موږ بال زو خپل ځان لا موږ ځان لا راکټ سو خپل شوز والو کټ سو خپل ډریس سو خپل د سپورټ زه نه همیشه کریم والا غوړم کریم د 200 روپۍ زمان یو سایډ نه 400 روپۍ نه زمان په دوم نه زمان رښتیا درته ول دوه زمان نشته زمان سره سپانسر نشته ګورنمنټ
په پېښور کې د لوبو غټ مرکزونه قیوم سپورتس کمپلیکس، حیات آباد سپورتس کمپلیکس، ارباب نیاز سټیډیم او تهماش سټیډیم دي. په دې کې د هر قسمه مسلکي لوبو مثلا د سکواش، ټینس، بیډمنټن، فوټبال او کرکټ لپاره خپل ځایونه دي. په خیبر پښتونخوا او قومي کچه د سکواش په غوره لوبغاړو کې یو سادیا ګل هم ده. هغه وایي جنکه د لوبو په میدان کې نه یوازې په ترانسپورت بلکې نورې ګڼې ستونزې لري. هغه وایي حکومت ته پکار ده چې د جنکو د مسلو د حل لپاره کامونه پور تکړی
نو د سګې شوزونه د سګې شي جره کوته دلته پروواید نه دي په ټیم چې زه په پیک مان یو ما هغه ټیم دا بار بار ویل چې ګورنمنت ته پکاره دي چې جنہ کو دا پاره شي دي کنه د سیټ اورګنایزیشن جوړ کی چې کم کی جنہ کو دا پاره دا هاس اویلیبلی اور زموږ کې پکی کې دي یا ټالنت دي نو هغه ټالنت سپورټ کول دا پاره پیرنټس کو پرمیشن ورکي خو بیا پیرنټس دومره سپورټ نه ورکول شي خپل لون ته چې هغه مخ کې راشي هر څه پورا کی دا ترانسپورټیشن چې کمی هغه مطلب راوستلو بوتلل نو چې نه کې موستلی شي هغه आवाज نه راتلی شي زموږ علاقه داسې ده چې اونن سبا حالات هم داسې دي چې هغه ته سکیورټي پکار وي نو داسې مختلف ځایونه چې هغه ته ارګنایزیشن جوړ شي او هغه ارګنایزیشن چې دی هغه دا چې نو هر څه ډیل کوي ځکه چې هر جن خپل مسله ده څوک لري اوسېږي څوک چا سره پیسې نشته دي څوک لای نشي ټورنمنټ لپاره
د د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي ډاکټر سمیره شمس د اکتوبر په 22مه مشال ریډیو تول چې دغه مسلې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر تر رسولي او غوښتنه کړې چې د لوپاړو لپاره ګامونه پورته کړي او د تګ راتګ سہولت ته ورته برابر کړي.
ان سب کا فائنانشل سٹیٹس ټولو مالی حالات تاسینی وی چې دا خرچي پوره کړی. د سپورتس کمپلیکس تا د دوی یوې دستوري تورغلی هم حل تراته لوبغاړو ول چې دا سی یو مسله ده. هغه وخت ور سره مال وز وک چې زب پر هر عمر کار کوم نو هغه ورس می وزیر اعلی سپتول ک بس ورته ملاو شي او لګ پیسې ک هم تر اخلي نو امید لرم چې د دوی ډيري مسلې به وسره حل شي.
د خبر پختونخوا د لوبو د ډایریکټری ډایریکټر جنرال اسفندیار خټک د اکتوبر په 2 مشال ویډیو تول وی په دې مسله کار پیل کړی دی او زربې او رپورت د صوبې اعلی وزیر تبران دی کوي.
دغه ایم پی صاحب ډاکټر سمیرا شمس دې یو اپلیکیشن ورکړو یو آی ون سی ایم سی د ډایریکټریټ جنرال اف سپورتس نا رپورت خوخته دی. په دې باندې مونږ کار شروع کړی یو خدای دې چې په خبر کې زموږ مختلف سپورتس فیسیلیټیز دي. په زموږ سپورتس فیسیلیټیز چې دي دا سار 7 o'clock نه تر ماخام 7 o'clock پورې اپریشنل وي. نو دې کې ماشومان چې دي هغه مختلف ټایمینګ سره راځي. یو خدا قتل غواړي چې آیا دا ماشومان د کومنګ دې لپاره سمره بسس پکار وي. آیا د ګورنمنت سره بیا دونه ریسورسز ته دي چې هغه دې لپاره نوي بسس پرچیز کی. بیا دا قتل غواړي چې هغه اپریشنل څنګه وي. دا بسس په ټول اورس چلی کونه سره سپیسیفک ټایمز کې وچلی. نو په دې باندې مونږ یو ګټ هوم ورک ته دا مونږ کو بیا ماشومان دا سینې چې صرف د یوې علاقې ناراضي یا یو روټ باندې راځي. هوم ورک پکې ډېر پکار دی چې مونږ تاو ګورو چې دا ماشومان زموږ سره د کوم علاقو زیاتر راځي. نو دا مختلفه موږ یو رپورت پېښ کوو وزیر اعلی صاحب ته منسر انچارج ته چې هغه به څه فیصله وکړي نو هغه د کمیټه پالیسی.
اسفندیار خټک د لوبغاړو د ګیلو په جواب کې ویل چې دا وخت لوبو ټول مرکزونه فعال او دوی مستحقو لوبغاړو ته وظیفې او سپانسرشپ دواړه ورکوي. د لوبو ډایریکټریټ د اندازې لمخه کيوم سپورتس کمپلیکس ته د 1500 او 2000 شاوخوا لوبغاړي او تقریبا هم د غشمیر لوبغاړي په هتاباد سپورتس کمپلیکس کې لوبو ته ورځي. د محکمې چارواکي وایي په دې کې په کافي شمیر کې جینکي لوبغاړي هم برخه اخلي. د خیبر پختونخوا جینکي لوبغاړي وایي کته پنجاب او سند پشان د دې په صوبه کې هم د لوبو په میدان کې د جینکو حوصله افزائی وشي نو دوی نه یوازې په قومي سطح بلکې په نړیوالو لوبو کې هم ښه کارکردګي ښودلی شي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اردوګو تاسو مشال لري ته وګي په به خبر کې د خوراکي توکو دکاندارانو وایي چې لنتدامي چې د دوی لپاره کوم نرخونه ټاکلې دي د هغو نرخونو په مقابله کې کم دي چې کوم دوی د لویو کاروبار کوونکو هولسیلرانو نخلي. دکاندارانو وایي په سرکاري نخنامه کې یوازې 10 روپۍ زیات شوې خو د هولسیلرانو سره هغه 10 روپۍ زیات شوې دي. په دې اړه باندې نور تفصيل فرخنده صد وړاندې کوي چې په به خبر کې د دکاندار په غک پیلي کې
دا داسې خور چې موږ وکړان خرصول او حکومت به راتلو نو هغه بول چې دا تاسو د نرخنامه ولې په 100 روپۍ کې خرڅول مو دي چې تر 1000 روپۍ ګران کوزي.
دا په پېښور کې د پایو یو دکاندار محمد کاشف ته چې د اکتوبر پر 28مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د ځلې انتظامی له خوا د شیدو نوې نرخونه ځکه مسترد کړي چې دوی ته په خپل د ګران پریوزي او د پېښور د ځلې انتظامی په نوې نرخنامه کې قیمت دوی د خوخي مطابق نه دی لګول شوی. له مشال ریډیو سره په خبرو کې محمد کاشف ویل نن سبا هر څه ګران شي ویډیو ته دغه اثر د دوی په کاروبار هم پریوته.
لکه مخکې او په 110 باندې واره مسو باندې به واره کلول شاته د سامان ارزانو می خیر ارزانو مجرب موږ له ارزانو ریټ کې راکو موږ له ارزانو ریټ کې خرڅ کوو چې مثال د تور پر موږ له ګوچر ګران ریټ کې راکو موږ ارزانو ریټ کې څنګه خرڅ دي چې کوم فیټ پرې خېره زو خپل مثال کې تور پر زو دغه فیټ خرڅو ما 7.5
فیټ خرصوم د پایو. دا ماده په 120 روپۍ کې واره نه کوي. په خبر کې د غوخي یو دکاندار حاجی ابراهیم د اکتوبر پر 28مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل په سرکاري نرخنامه کې د غوخي قیمتونه زیات شوه دي خو دغه د هغه نرخ په مقابل کې لا هم کم دي. په کوم نرخ شي دوی په خپل غټه او نری غوخه اخلي.
موږ بسول جناب دا بسول د نرخان دی بسول برانخان ګرانټي نو هغه به د دکاندارانو ګرانې بس په واده کې کاري نه بس سرکاری او په زرو بیگ له خپل بروجناله وخه اتابان په 1000 پیاز او باګیان او په 1000 خلک.
د پاکستان د شماریات او وفاقي ادارې د روان کال د اگست پر درېمه په یو ریپورت کې ویلي وو چې په هیواد کې د ګرانۍ کچه د 2019 کال په پرتلا لوړه شوې ده. د شماریاتو ادارې په وینا په 2019 کال کې د ګرانۍ سطح 6.8 او اوس مهال 9.3% ده. د خیبر پختونخوا د سوداګرانو سازمان جنرال سیکرټري او د پاکستان د سوداګرۍ او صنعتونو چیمبر غړي ظاهر شاه د اکتوبر پر 28 مشال راډیو ته وویل باید ضلعي انتظامیه او صوبایي حکومت د خوراکي توکو د نرخونو د ټاکلو پر وخت د اړوندو تجارتي ټولنو غړي په خپلو کمیټیانو کې ورغواړي.
کله ریټ تعین کیږي او هغه سبوس د سبزی د ریټ تعین نو ګزر ریټ او ورکومانو دا غلط دی. دا تعین باید د سبزی منډه کې ځکه چې سیچویشن دی د سبزی منډه چې کمال کې اړتیا لري چې هغه ریټ ورکړي او دا غي په مخ کې وشي نو باید دي او دا که څه موږ په رئیس کې ورکو نو چې کوم خلک د رئیس کاروبار کوي دا د کوم ورټنر دی چې هغه په دې ځای کې کوی دی چې نو هغه ورکړي اوس دا زو په دکاندار نو ځکه چې د دکاندار غږ ته نو خبر دی چې ځل جنا کوم
د پېښور د چیمبر آف کامرس مرستیال مشر رحمان ګل د اکتوبر پر 28 مشال ریډیو ته وویل باید ضلعي انتظامیه یوازې د وړو دکاندارانو نرخنامې ونه ګوري بلکې د خوراکي توکو د لویو کاروباریانو او هول سیلرانو د نرخونو کنټرول ته دې هم پام کوي.
دکانداری والے دکانداران بھی نزدیک دیا سر پکڑ تکڑ پاگی مانی تھی تو کسی کی ایشو دارا جی سے آگا اور ٹیلر نہ مال روڑما پا 100 روپے مانی وہ آگا دل کا جب خرچوں 120-110 مانے میں خرچوں اور ریٹ ماتا سرکاری 80 روپے ملو جب اسی میں خرچوں وہاں تو دعوے میں جی دی ددی ہول سیلران خلاف ایکشن والی ہول سیلران نے تپوس کی بلکہ ہول سیلر کی جب ملنا یہ 56 سوتار ہو آگے بھی حکومت آگے بل میں لے کے جدا تھا پسو روڑی تھی ہولی کار سنگا روڑی تھی ہولی دے سنگا روڑ نو زیم کی دعوے خلاف ایکشن والی نو دعوے دے رکھوں بجائے دینا کی دیوار دکاندار
بلخوا د پیخور ڈپٹی کمشنر په دفتر کې د قیمتونو د کنټرول د مرکز یو مشر او د پیښور یو اسسټنټ کمشنر ډاکټر احتشام الحق د اکتوبر پر 28 مشال ریډیو ته وویل دوی د خوراکي توکو د نرخونو د ټاکلو پر وخت ټولو خواو له مشرانو نه پوښتنې کوي او د مارکیټ مطابق یو سیز نرخ ټاکي.
مونږ هر ورځ د مازیګر 4 بجې غونډه کوو په دې کې مونږ ګورو چې د سمره خوراکي توکو د کاروبار ځای نه مو کتلې سمره هول سیل دکانونه مو چک کړي سمره میلونه مو کتلې سمره د وړو او د لوی دکانونو قیمتونه مو چک کړي دي هر سهار مونږ د میوه او سبزیانو منډیاني هم ګورو د قیمتونو نزان خبرو مونږ کومه کمیټې چې نرخونه ټاکي په دې کې د دکاندارانو او سوداګرو مشران د دوی وړاندې مونږ نرخونه ټاکو سکال مونږ د دوی خوخه ته پر دې هم کتلی چې ګرانی زیاته شوی نو چې سمره د دوی غوښتنې وي نرخونه هم هغه شان ټاکلی چې د خوراکي توکو په ملاویدو کې مشکلات نه وي.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر پر 10مه په خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی وو چې د اکتوبر له 12مې نه به په ټول هیواد کې د خوراکي توکو د نرخونو د کمولو لپاره ټول ریاستي وسایل کاروي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ساته خبرونو د دې رواني غړی روستي راپور تاسو په امر راغورم په سواد کې د زراعت او تحقیقاتی مرکز پوهاند وایي چې ملکنډ ډیویژن کې د زیتونو پیداوار لوی موقع دی خو دا د زمیدارانو ورته پام نشته بلخو زمیداران وایي چې دوی ته د زیتونو پیداوار زیاتولو لپاره د حکومتي مرستې ضرورت ده. د مشال لیډیو خبریال نیاز احمد خان په دې اړه تفصیل راکړي.
زو دا تقریبا د شپږو وو کال نه زو د زیتونو زمیدار کوم
د سواد په بریکوټ د جګرام کې کروندګر شهاب الدین چې په باغ کې د خونانو په ونه کې شاختراشي کوي وایي چې شپږ کال وړاندې په ځنګلي خونانو کې د زیتونو پیوندکاري کړې و اوس تر هر کال په منونو زیتون ترلاسه کوي.
2006-07 کې یو پروجیکټ راغلی او هغه دا تجرباتي تور دا زیتون دا قلمونه لګولیو بوس الحمدلله سوینې غټ غټ ونی دي خو کامیاب دي درته پسواد کې خړېر دغه د په خپاسانه کې ځنګلي ډېر زیات ځنګلي دغه د زیتون دي په کار د چې دا قلميان شي نو ډیرو خلکو ته به پیدا ورسی ډیر قیمتي دغه دی ما خو تقریبا 100-300 بوټي لګولی نور هم دادی گیم لګوم دا تقریبا دا 300 ونې کای دغه 10-15 من پورې زیتون کای 30-40 کیلو تیل کای
د بریکوټ یو بل تن رحیم شاه چې د ټریول ایجنسی کار کوي وای چې د مشغلې په توګه کلی کې د خونانو په ونو کې د زیتون بوټي لګولی ول اوس ته د خپل کور ضرورت لپاره اچار او تیل ترلاسه کوي
زمونږ حکومت چې دی هغه د خلکو رهنمایي وکړي خلکو له سہولیات ورکړي دا خلکو لا ٹریننگ ورکی پراپر نو زمونږ په دې علاقه کې په کروڑا ونی دي چې دغه چې دین په دې کې پیوندکاری وشي د خونانو په دې ونو کې چې کم دینو دا به زمونږ د ملک په اکانومي باندې یو ډیر ښه اثر پرې باسي مونږ لبا پیور تیل ملاو شي د خوراک مونږ لبا اچار ملاو شي او دویم دا چې دا به دومره ډیر شي چې دا به بیا مونږ ایکسپورت کوو
پمنګور کې د زراعت محکمې تحقیقاتي مرکز کې د اجناسو څخه تیل وستون کې ماهر ډاکټر فیاض احمد وای چې ټول ملکن ډیویژن سیمې د زیتونو پیداوار لپاره ډېری خدي او زیتون یو ګټور فصل دی
ملکن ډیویژن چې وګورو سردار زیتون لپاره بهتري دغه رې د دې چې کم انوایرنمنت کې فرندلی دی کړي انوایرنمنت دوست ورته وایو ځکه دا چې په هوا کې څومره کاربن دی سردار ټول جذب کوي او موږ ته هوا صفا کوي یو غړي دا غټ دغه رې بل زیتون سرته صفا د رزق په قران مجید کې و پھر راغل دے آدھر انسان دفر بے انتہائی ڈیر خدا ہے نو موږ وایو زمیدار ته چې په ملکن ډیویژن کې اسپیشلی په سوات کې زیتون کروندې خامخو کوي او در سوات ابو هر لپاره بالکل فټ دی
ډاکټر فیاض احمد زیاتوی چې د زراعت محکمه په دغه لړ کې وخت په وخت د زمیدارو مرستې کوي ورته د زیتونو نه تیل وستو ماشين هم لګولې
دلته اکسټرکشن ماشين لګول دي زمیدار مل خونان راوړي خو پای کې سر چمګو ګورو نه تیل پرسنټیج ریکوري ډیر کم راځي تیل چې کم ریکوري په کار زمیدار ته اوس موږ زمیدار ته په دې طرف باندې راغب کوو او آگاهي ولور کوو چې هغه په کې بهترین اقسام و لګی پیونکارې کې موږ سره مرسته کوو زموږ سره حق قسمونه دي چې په کم کې زیات اقسام د تیل لپاره دي
ډاکټر فیاض زیاتوی چې د زیتونو خ پیداوار لپاره کچری کروندګر نوی بوټي لګوي یا د خونانو په ونو کې پیونکاری کوي هغه نه وړاندې دي د زراعت او پوهانو په هدایت او عمل وکړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو دا
شاہد خاکان عباسی تو تھوڑی کڑے چې د ګوند سیاست وال محمد صفدر د گرفتارۍ لپاره په پولیسو په فشار اچولو کې د وزیر اعظم عمران خان لاس دی عباسی پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویل د استخباراتو اداره او رینجر ځواک د وزیر اعظم له امر پرته هیڅ کار نشي کولی تر عباسی وروسته د اطلاعاتو خپرونو چارو وفاقي وزیر شبلی فراز بیگا خبریالانو ته ویل چې اپوزیشن د عمران خان له بریا یریږي او سیاست یې په ختمېدو دی نو ځکه دا ډول څرګندونې کوي د افغانستان د پارلمان یو ولسي جرګې سپیکر رحمان رحمانی سره له یو لوړ پوړي پلاوي نن د پاکستان مرکز اسلام آباد ته تللی دی او د پاکستان د قومي اسمبلی له سپیکر اسد کیسر سره ملاقات کړي د پاکستاني او چارواکو په وینا خاغلی رحمانی او وفد پای د صدر عارف علوی او وزیر اعظم عمران خان سره ملاقاتونه کوي او د نورو غونډو تر څنګ په اسلام آباد کې د پاکستان افغانستان تاجرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې ګډون کوي چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان کې پزمکه کې خخم چاودنه کې یو پوځي زخمي شوی دی د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي مشال ریډیو ته وویل چې بیګا د شپې لس بجې په مکین پش تیاره سیمه کې د بمونو شنډولو پوځیانو باندې دغه چاودنه شوې ده د تحریک طالبان پاکستان میان محمد خراسانی د پیښې ذمہواري منلې په پیښور کې د چټک بس سرویس یا بی آر ټی به د اکتوبر پر اصلي ویشتمه بیا بحال شي د بی آر ټی بسونو د انتظام ادارې ټرانس پیښور پرون په خبر پاڼه کې د بی آر ټی بیان په حواله ویل شوي چې د ټولو بسونو مکمل تحقیقات د نوو آلاتو نصبولو په سړک کې د چلولو ازموینې شوي دي او د ښار اوسېدونکي به ترې د اکتوبر له 26 یو ځل بیا ګټه پورته کولی شي په خوست کې نن په موټر بم چاودنه کې یو کس وژل شوی او دوه ماشومان پکې زخمیان شوي د خوست امنیه قوماندانې ویان عادل حیدر مشال ریډیو ته وویل چې چاودنه د میکانیکي انسټیټیوټ څلور لارې ته نږدې شوې ده او د پیښې لټنې پیل شوې او د انساني حقوقو د سر نړیوالې ادارې په اذربایجان تور لګولې چې د تیرې میاشتې را په دیخوا له ارمینیا ازبکونو سره د نګورنو کراباخ قصر په جګړه کې په بیا بیا په رهایشي سیمو کې هغه بارود استعمال کړي چې ورباندې بندیز دی هیومن رایټس واچ نن په سیمه کې د تحقیقاتو پر اساس د څلورو داسې پیښو حواله ورکړې ده اذربایجان او ارمینیا دواړو خواوو د کلسټر بمونو د استعمال خبره رد کړې
اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو نن ساته خبرونه پای ته رسیدوم. په دې سپو به تاسو د امریکا غږ ډیوه ریډیو اوري. ما مجید بابر د خبرونو ویاندې ملیحا میرزاده او نادری ته اجازه راکړئ. هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوسئ.